السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو له دې پیښو خبرو. پر افغانستان او کابل د طالبانو د ولکې څلورمه ورځ خو سیاسي خلاله پر خپل ځای ده.
تر دې دمه د خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ پلیدنه سوې وه.
بحثونه پر څه روان دي؟ طالبان غواړي څه ډول حکومت جوړ کړي؟
هم داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري، هغه رامنځته شي. د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وښيي.
د کابل هوایي ډګر کې مو له شوې ګډوډۍ او ګڼې ګوڼې هم خبرو.
یو ظلم او ستم د ښځې وهي، ساړیان وهي، شلاق ورسره ده. دا چې کوي د خلکو په منځ کې سمامي په هر چا ولګري.
نن په افغانستان کې د اسد اتمشتمه یا له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو دویمه کلیزه هم لمانځل شوې. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي همکار شمشاد زدران هم تاسو ته سلامونه کوي. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په کونړ کې د خپلواکۍ د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسي وینه ورکړل شوه. او د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا پر مراسمو بمی برید کې 4 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. په کونړ ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کلیزې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اسدآباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نواباد په سیمه کې وشو چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نواباد پر پله ولګوي. دوی دعوه کوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنه یې وژلي او درې تنه یې ټپیان کړي. خو کونړ کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مسؤل مولوي نجیب الله حنیف آزادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسانو غوښتل د دوی سپین بیرغ کوز کړي چې پرې طالبانو ډزې کړي او پکې درې تنه ټپیان شوي. حنیفای دوی ډزې کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم په کونړ او جلال آباد کې دریو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان د خپلواکۍ 102 کلیزې په مناسبت نن په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې خلکو لاریونونه وکړه او د ملي بیرغ په مناسبت غونډې وکړې او شعارونه ورکول. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو داسې وخت خپلواکۍ د 102 کلیزې او د بیرغ د ملاتړ په مناسبت لاریونونه او غونډې وکړې چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده. په کابل کې ګڼو ځوانانو چې ښځې هم پکې وي د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ د ښار ځینو واټونو کې د تر دې شعار لاندې بیرغ زمکویت ده لاریون وکړ. اخو له خوسته د راپورونو لمخې طالبانو دا ښار تړلی دی. طالبانو هلته له خلکو غوښتي چې تر دویم امر پورې د خپلو کورونو بهر نه راوځي. له کله چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې له اکثرو دولتي ودانیو یې د افغانستان ملي بیرغ راکوز کړی چې د کار ګڼ مخالفتونه پارولي. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسي وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر محمد داود فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر کڅوړه 580 درکت لري او د درو سوشل یونټ کې د لپاره موږ راغلي یو کانال په اړه خبرې دی او خپل زړه شی ورو د لپاره چې دې په دې نور کې یو زموږ سره بدل راغلي کې اشتراکي او د دې په یو ځان مننه چې دې په لای ما هم ته باندې لپاره دې په دې نه ځای کې
د کندهار میرویس روغتون ته هر کال د عاشورا ورځې په مناسبت زرګونه سیسي وینه ډالۍ کیږي. میرویس روغتون ته داسې وخت دا وروستۍ څو اونۍ د کندهار او شاوخوا ولایتونو د سختو جګړو ټپیانو ورانتقالېدل او اکثرو ټپیانو وینې ته شدید اړتیا درلوده. په بدخشان ولایت کې یو شمېر ښځینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړې خو پخوانۍ ازادي نه لري. د دې معلمینو له ډلې یوه هم سلیمه ده چې وایي له یوې اونۍ راهیسې د تدریس اجازه ترلاسه کړې.
د فیض آباد ښار تر سقوط وروسته موږ ته طالبانو اجازه راکړه چې دندو ته ستنی شو، خو څنګه چې پخوا په ازادانه او په خپل زړه ښوونځي ته تللو اوس نه شو تللی.
د طالبانو ډلې ویلي په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي، بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو تر ولکې وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د عاشورا پر مراسمو بمی برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوي. پیښه نن په باولنګر ضلع کې شوې. د مجلس وحدت مسلمین ویاند علامه مقصود علي نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې په باولنګر کې د محرم د لسمې لپاره خلک په لارو چې نامعلومه کسانو پرې لاسي بم واچاو. د مقصود علي په خبره څلور کسان وژل شوي او تر شلو نور زیات ټپیان دي. نوموړي د باولنګر ضلع پر امنیتي ځواکونو نیوکه وکړه چې امنیتي تدابیر یې سم نه و نیولي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او روسی چارواکو د ګوګل کمپنی جریمه کړه. د موسکو یوې محکمې نن حکم کړی چې ګوګل کمپنی د دوی په خبره درې اداري سرغړونې کړي او باید شپږ میلیونه روبله څه باندې یو اتیا زره ډالره جریمه ورکړي. همدې محکمې دوه ورځې مخکې هم په ګوګل کمپنی څوارلس میلیونه روبله چې یو لکو نوي زره ډالره کېږي جریمه ولګوله. د موسکو دې محکمې له دې مخکې د امریکا د انټرنیټ دا لوی پلاتون کی کمپنی ګوګل او نور شبکې لکه ټویټر او ټلګرام هم د ورته اداري سرغړونو په جرم محکومي او جریمه کړې دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو ما خمنه خبری مجلې ته غوږی. د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي او پر کابل سیاسي او حقوقي خلا حاکمه ده. که څه هم پر خواله رسنیو د ځینو سیاسي مشرانو او طالب استازو د لیدو کتو انځورونه لاس په لاس کیږي، خو دغو چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت په اړه کومه واضح پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې غړي فضل هادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی او مل پلاوی له دکاته سره کړې دي. دا چې په دې اړه وروستو جزئیات څه دي، همکارې مو داسې معلومات راستولي.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبرې کړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکي حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل شوي چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه مو وکړه په اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتو نه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل شوو خبرو نه ملاتړ کړی دی.
زموږ کاګل ازادي راډیو نه اوري. تاسو اوریدل چې په کابل کې د طالبانو او یو شمیر نورو سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت او نظام د جوړېدو پر لارو چارو لا خبرې روانې دي. نن او پرون د طالبانو د مشرانو او د جمهوریت د یو شمیر سیاستوالو ترمنځ د لیدو کتو انځورونه هم رسنوي ته راوتلي. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان د څه ډول حکومت او نظام د رامنځته کېدو فکر لري. د دوی نظام باید څه ډول وي چې هم په کور دننه ټولو ته غیږ پرانیزي او هم نړیوال په رسمیت وپیژني. لږ وړاندې مې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو عبدالستار سعادت نه وپوښتل چې ولې د څلورو ورځو په تیرېدو د سیاسي خلا ډکېدو ته اقدام نه دی شوی.
فکر کوم چې دفتن لپاره به د نظام بحث نه وي مطرح. دفتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بس وی چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې دا هر څه باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي دفتا لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شورایي بڼه ولري هغه رامنځته شي، او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ محله جوړښت وي، ار څه چې وي هغه به بیا وروسته زمینه دې ته مسایله چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث شي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږد اداره، دې کې به څوک وي فکر کوي طالبان دې مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزی، عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمېر نور اعضا؟
خدای دنیا فشار خود است دایی چه طالبان انعطاف خواهی، اما معمولا سیاسی جور جاره چه اغا نظامی برخواه لری، یعنی پا کانفلیکت و یا نظامی شخورو کی اغا بیا دی جگلی میدان دی رضیت فیصله نکیز دیکی. وزیس یا وضعیت ندهی چه دوار لوری جګړې میدان کې بنبست رسیدلې، لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت و یا یو کال مخکې و، اوس یو لوري جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بله، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوئ څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
ښه، البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسې اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې، یو نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به و. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نشي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم د اټکل په دې شکل نه کاوه. دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. درېیم فاکتور د فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي، او دوی به غواړي چې نور ته ډېره ونډه ورنه کړي، مګر اخواته دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا یو تجدید شوي یا متروکه جزیرې غوندې یو حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته او سخته جګړه وه، دوی لپاره ډېره زیاته سخته مبارزه وه، مګر تاسې ټول شاهدان وو. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایتیانې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ در وخت نیسي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي که څه هم طالبان نه جوابوي، خو ښه ده چې له حقوقي اړخه پرې تبصره ولرو. طالبان راغله کابل ته، د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څراکې نه لګیږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټول په ذهن کې شته. اما داسې فکر کېږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته، منظور مې رهبر دی، دا به هماغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کړي، د سیاسي چیرې سره راټولې کړي، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي او هغوی هم په رسمیت وپیژني.
ښه، طالبانو ته سخت خو اوس شروع شوه، یعنی د جګړې میدان یو رقم و، خلکو ډوډۍ ورکوله، ځای ورکوه، دوی یوازې جګړه کوله. اوس خو دوی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بل رقم شو. کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تعمین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټولو لپاره د طالبانو سختې ورځې له دې نه وروسته شروع کېږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، د طالبانو تیر نظام کې هم تجربه کړی، د شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه، چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنه ځان وغواړي په مخ لاړ شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتۍ داسې شي چې دوی مشروعیت وننګوي. زما باور دا دی چې دوی خپله غېږه پراخه کړي، اما ډېر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا دی د افغانستان په نفع نه ده.
د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خپلواکۍ یو سلودویمه کلیزه د نورو کلونو پرتله نن خورا کمرنګه ولمانځل شوه. په کابل ولایتونو کې یو شمیر افغانانو د افغانستان د ملي بیرغ په پورته کولو سره دا ورځ ولمانځله. دوی ویل چې دا ورځ ورته له ارزښته ډکه ده او هیڅ وخت به یې له یاده ونه باسي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم چې له هیواده وتلی دی او په افغانستان کې هیواد طالبانو ته پرېښي، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې په سلګونو کسانو په لویو او وړو ګروپونو کې سړکونو ته ووتل او د افغانستان د خپلواکۍ د 102مې کلیزې لمانځنه وکړه. دوی وویل چې د دې هېواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځ ورته مهمه ده او دوی چمتو دي چې دا ورځ په هر قیمت ولمانځي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد یوسف په دې اړه ازادي راډیو ته وایي: په ورته مهال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له دغه هیواده وتلی د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ګټلو په مناسبت جوړ شوی یو مراسمو کې ګډون کړی. په دغو مراسمو کې چې یو شمېر چارواکو هم ملتیا کوله، د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته شوی و او ملي سرود هم وغږول شو. همدارنګه د کابل ښار په پښتونستان وارد کې بیا د خپلواکۍ د منځلو او طالبانو ترمنځ خورډپ راپور ورکړ شوی او طالبانو هوایي ډزې هم کړي. خو په یو شمېر ولایتونو لکه ننګرهار بیا د تلفاتو د اوښتو رپورټونه خپاره شوي. په ورته مهال په کابل کې یو شمېر ځوانانو چې د افغانستان درې رنګه بیرغ یې لیږدوه وویل چې هیڅوک نشي کولی د دې ورځې د لمانځلو مخنیوی وکړي. د دغو ځوانانو له ډلې یو هم مصطفی دی چې وایي د اسد 28مه د خپلواکۍ بیرته ګټلو مراسم به د تل په څیر ول منځل شي. د 1990 کال د زمریت وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اعلان ورځ ده. له نن 102 کال وړاندې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان د وخت له برتانوي حکومت خپلواکۍ بیرته واخیستله او د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. له هغې ورځې هر کال دا ورځ په بیلابیلو مراسمو، شعارونو او غونډو نمانځل کیږي. خو سږ کال دا ورځ داسې مهال ولمانځل شو چې طالبانو په کابل او اکثر ولایتونو کنټرول ترلاسه کړی او د نورو کلونو په څیر دا ورځ په ارکیون منځل شو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له دې ورځې یادونه کړې. خو د طالبانو په یاد اعلامیې کې له افغانستان څخه د امریکا وتل او د متحده ایالاتو پر وړاندې د طالبانو بریا یو ستر ویاړ بلل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په اړه واورېدل او راپور کې دا هم و چې دا ورځ سږ کال ډیره پیکا ولمانځل شوه. له خوست نه بیا راپور نه وایي چې دغلته د خپلواکۍ په ورځ ګرځبندیز اعلان شوی و. دا وروسته تر دې چې دغلته پرون د خوست سلګونه کسان د ملي بیرغ په ملاتړ سړکونو ته راووتل. همکار مو د همدې موضوع د تعقیب لپاره سټوډیو ته وصل شوی دی. دا موضوع یې څارلې ده. دا مهال له موږ سره دی. ماښام مو په خیر کې چیرته اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې نن په خوست کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو 102مه کلیزه ولې کمرنګ ولمانځل شوه او د ګرځبندیز عوامل څه وو؟
ډیره زیاته مننه کورما آباد. سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 102مه کلیزه په داسې مهال راځي چې تازه څو ورځې وړاندې طالبانو په افغانستان کې د قدرت چارې په لاس کې واخیستې. خوست هم پکې یو له هغو ولایتونو و چې واک پکې په سوله ییزه توګه طالبانو ته انتقال شو. د واک د سپارلو څخه یې نن څلورمه ورځ تېرېږي، خو لا هم د دې ولایت د طالب چارواکو په وینا ښار په بشپړ ډول نه دی تصفیه شوی او د بشپړې تصفیې لپاره د خلکو په ګرځېدو هم بندیز لګولی. دوی رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو اړوند ځنګړي نظامي قطعات تېره شپه ښار ته داخل شوي او د هغو کسانو په وړاندې عملیات کوي چې په ښار کې د غلاو تر څنګ ګډوډوي طالبان وهي. دغه کار کلوي خو د خلکو په کاروبار باندې هم غیس کړی. لبل خو د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 102مې کلیزه مراسم هم له خن سره مخ کړل. خوست یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ملي، مذهبي او نورې ځنګړې ورځې پکې د ځایي ادارو او د عامو خلکو له لورې په ډېر جوش سره پکې منځل کیږي. هغه څه چې په تیر کې خلکو لیدلی او رسنیو په راپورونه هم جوړ شوی دی. خدا ځل خار تړلی دی او خار ته په داخلیدونکو ټولو لارو کې طالبان ولاړ دي او اجازه نشته چې څوک دغه خار ته داخل شي. د خپلواکۍ د ورځې د نن منځنه تر څنګ په خار کې ګرځبندیز خلکو ته او همداشان سوداګرو ته هم ستونزې جوړ کړې. خلک وایي تګ راتګ یې محدود شوی او همداشان سوداګر وایي چې په خار کې خارونه تل دوکانونه تل شوی او د باندې بیا
ډیر مننه کور مو ودان. زموږ خبریال وو چې ویلې د خپلواکۍ په ورځ په خوست ښار کې ګرځبندیز لګېدلې او طالبان د ښار په دروازو کې ولاړ دي، چاته اجازه نه ورکوي چې ښار ته رادن نشي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، نن پر کابل د طالبانو د ولکې څلورمه رسمي ورځ ده. لا هم د ښار فضا نظامي ده او ښار عادي حالت ته نه دی راګرځېدلې. راپور نه دا وایي چې دغلته په ښار کې د سرای شهزاده، د صرافانو مارکیټ، دغه راز بانکونه، مهمې نورې پلورنځۍ تړلې دي او د چارې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې په کابل کې نور وضعیت څه ډول دی، په دې اړه پام وکړئ د راستول شوی راپور ته.
نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده. دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زیږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري، هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنونکی ښیي.
د ولاد نه ورور سه مجاهدین راغلي دي کابل ښار ته. جنگ او بدبختي ډیره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه مونږ اورو نه څه کولای شي، دغه مشکلاتونه دي ژوند ده، څوک مبارزه ورسره کوو.
د دې ښار بل اوسیدونکی فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوښي ښیي، خو د هیواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړی.
امنیت فلحال کابل کې خزه او خلک نگرانی لري د دې دफार چې د منګه د مملکت صحیح مشخصه نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص ان شاء الله د خلک کول شي چې دغه تشویش بوونی کې.
د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیو او خپل جنگیالي د دې ښار په ګوټ ګوټ کې ځای پر ځای کړه. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواوو سره د ښو سوداګریزو اړیکو لپاره ژمن دی. دغه ډلې له دې وړاندې هم په خپلو اعلامیو کې ویلي وو چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخه لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خبرو شوي راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټرې اخیستي او ان تر دې چې د ځینو کورونه یې هم تلاشي کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، په کابل ښار کې پاتکیږي د غلطه دی ویبلې ټولنیز ستونزې په اړه درته وایو. هغه دا چې د کابل نړیوال هوایي ډګر شاوخوا لسګونه زره کسان له تیرو څو ورځو راهیسې راټول شوي او دوی کې اکثره داسې دي چې په دې نیت راغلي د هوایي ډګر ته چې دوی به بهرني هیوادونه له دې ځای تخلیه کوي. خو د امریکا سفارت او نورو بیلابیلو ادارو ویلي هر هغه څوک چې هوایي ډګر ته راځي له ځان سره کم تر کمه باید د سفارت لخوا د تایید پاڼه له ځان سره ولري، ویزې ولري او ورته نور اسناد. دوی غوښتنه کړي چې که څوک دغه ډول اسناد نه لري یا له سفارت نه ورسره اړیکه نه ونیول شوي نو له سر سره د لوبې نه کوي او هوایي ډګر ته دې نه راځي، ځکه چې هلته وضعیت اضطراری دی. هوایي ډزې کېږي د خلکو د خورولو لپاره او په دې هوایی ډزو کې او دغه راز ټیل ماټیل کې تر اوسه یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. تازه د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکی الوتکو ته هم اجازه ورکړې چې کابل ته الوتنې وکړي، او تمه ده د الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایثار دي او دوی د امریکا د سفارت اسناد هم لري. له هغې ورځې راهیسې چې طالبانو په کابل کې ولکه ټینګه کړې، په بهرنیانو سربیره لسګونه زره عام افغانان هم هوایي ډګر ته راغلي چې کنټرول هم له مدیریت نه وتلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چهارشنبه ناوخته د امریکا ملکي الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي، څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا دی. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه بد زرګونو کسانو د لیک لپاره د ملکی برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا پنځم ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړي. ښار ته د طالب وسلوالو په راتګ سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې پښته الوتکو کې ځانونه له افغانستانه وباسي. خود راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بیل سند څوک په الوتکو کې نه وړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې لومړی ورځ شته امریکایي پوځیانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړي دي. مخکې ورځو کې د یو شمېر خلکو د مرګ جوبلې راپورونه هم خپاره شوي وو. تازه ازادي راډیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو له طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عامو خلکو ډیر زور زیاتی کوي.
خلک وهل ټکول چا سره چې اسنادونه د هغه هم نه پیدا سي تیر سي، او دا چې خلک ومس هجوم ور وړي د څوک اسناد نه لري هغه هم ولاړ دي مالته. نو یو ظلم او ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ورسره ده. دا چې کوي د خلکو په منځ کې تمامې په هر چا ولګري هیڅ فرق ورته نه کوي.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې، خو خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو تر څنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبه ناوخته د اګست 14 وویل د اګست 14 تر اوسه پورې کابو شپږ زره کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول په لاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي ایستلو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوي، او ښایي د اګست 13 ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه ته پر دې شمېرو زنګ وهلای سي: 00 42 22 11 24 50 01. زموږ د سټوډیو بل شمېره ده: 00 42 22 11 24 50 02.
اوریدونکو د خبری مجلې د پایښې بوته نږدې شوی، او سم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. نن ماسپښین منګه د میدان وای خواته لاړلو، اول ته د منګ مسافر ته باور په خدای وکړه چې زناورم په ډېر ښه دي. زناور باندې مې شکر وباسې په ځنګل کې ګرځي کنه، بیا مې په شکر وباسې. یو حال ده، یو حال ده چې خلک وهل ټکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پیدا سي تیر سي، او دا چې خلک ومس هجوم ور وړي د څوک اسناد نه لري هغه هم ولاړ دي مالته. نو یو ظلم او ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ورسره ده.
سلام علیکم. نور الله مهدی، لوګر ولایت مرکز پلیاله مړوند. وروره دغه د لوګر کومه لیوا چې وه دا ټوله طالبانو په لیکو کې کوچان او نور خلکو دغه ټوله چور کړل. د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې وو ټول له ځان سره غلا کړل. طالبان په خپل په وار وار په مقرر ډول باندې ملاته وایي چې موږ بیرته اصلاحات راولو، اردو جوړو. نو دغه دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور شول او ټول لاړل. د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سلو دا و بیا سوک جوړی.
الو السلام علیکم. زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالی څخه د سره تماس کیم. زه د طالبانو له مشرانو څخه دا هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده، او دوی ملی بیرغ ته اجازه ورکړي او ملی بیرغ لمنځ نه یو نشي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خان خبر جلال آباد خار صفحہ طالبان مخابرات چوک ولاڈم افغانان بیرغون مخابرات چوک
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې دی. په بلخ پرونه کې مې همکار مقیم نائب ستاسو کوربه.